شنبه د سلواغي 12 د فبروري لومړۍ نیټه د اساجي رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوبو بجو په منځني چپ 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجي رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روان خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو نیک مرغه. په دې خبري مجله کې چنیم سات دوام کوي. په چین کې د افغانستان د سفیر څرګندونی لرو چې د هغو افغانانو په اړه شهیدلی دی چې د چین په ووهان ښار کې اوسي. د افغانان به افغانستان ته د کرونا ویروس له ویرې انتقال شي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. زلمی خلیلزاد وایي اسلام آباد افغان سولې ته لیواله دی. د چین په ووهان ښار کې به د لسګونو پاتې افغانانو برخلیک شایي تر نن ماښامه معلوم شي او بریتانیا وروسته له 30 کلونو له اروپایي ټولنې رسمن بیله شوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. دا خبر پاکستاني رسنیو ورکړ. خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د لوی درسیس قمر جاوید باجوه سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د سیمې سولې د افغانستان له سولې سره تړلې او د پاکستان دولت په کلکه دا باور لري چې د افغانستان مسله په زور نه شي حل کېدای. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه شایي د جنوري تر پایه لاسلیک شي، خو د جنوري میاشت پرون پای ته ورسېده او د موافقې په اړه لا د هیڅ پرمختګ خبره نه ده شوې. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې ویروس اخته شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره خبري شوي چې د محصلانو د ستنولو مسؤونه لار پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید د روغتیا له نړیوال سازمان سره په همغږۍ کار وکړي. په خوست کې پرون د مدني ټولنې یو شمېر غړیو، محصلینو او ولسي ښځو په پاکستان کې له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د جنوري په 28 د پاکستان پولیسو ونیو او لا هم په توقیف کې دی. په خوست کې د پرونۍ غونډې ګډونوالو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو پر بشري حقونو تیریو ته پام وکړي. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې خپلو خلکو ته د هغه حق غواړي چې د پاکستان قانون منلی دی. د دې مدني حرکت غړیو د مارچ په 1 په وزیرستان کې د پښتنو لویه جرګه رابللې ده. بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. اروپایي ټولنه به له دې سره خپل 45% کې اقتصاد، ستر پوځي لګښت او د نړۍ یو ستر اقتصادي مرکز یعنی لندن له ځانه بیل کړي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د بیلتون هڅو وروسته تر درې نیم کاله وخت ونیو چې په بریتانیا کې درې نیم کاله مخکې ټول پښتنه شوې وه چې په ترڅ کې 25% کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه کړې وه او 40% کې ورسره مخالفت. دا لومړی ځل دی چې داسې څه له اروپایي ټولنې سره له دننه کېږي. د بریتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو. د انګلستان او ویلز ایالتونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی و، خو شمالي آیرلند او سکاټلند د پاتېدو غوښتنه وکړه. بریتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاته 28 غړیو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکړي. د جرمني سړي اعظم انګلا مرکل پر نوویل چې دا خبرې به اسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له بریتانیا سره د یو نږدې دوستۍ واټ په توګه پاتې شي. د بریتانیا سړي اعظم بوریس جانسن وویل چې له اروپایي ټولنې وتل انجام نه دی، دا یو آغاز دی. د روسیې حکومت پرون په کرونا ویروس د دوه کسانو د اخته کېدو خبر تایید کړ. روسیې ډېره هڅه وکړه چې له چین د دې وژونکي ویروس د ورتګ مخنیوی وکړي. په روسیه کې د کرونا ویروس یوه نقشه د چین سرحد ته نږدې سیمه کې او بله د قزاقستان پر سرحد پرته سیمه کې موندل شوې ده. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دا معلومات پرون له خبریالانو سره شریک کړل. او وروستی خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه بندیزونه چې د ځمکنیو ماینونو پر استعمال لګیدلی وو نرم کړل او ویې ویل چې مخکنۍ پالیسي د امریکایي ځواکونو لپاره په ګټه نه وه. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پالیسي په بدلولو سره ډونالډ ټرمپ هغو ماینونو ته چې لازمه نه ده چې ټول عمر تر خاورو لاندې پاتې شي او د ریموټ په وسیله کنټرول شي زرغون څراغ ورکړ. د سپینې ماڼۍ په بیان کې په دې اړه لیکل شوي چې د امریکا د پخواني جمهور رئیس پالیسي چې بندیزونه یې لګولي ول د امریکا پوځیان د جګړې او بحران په ډګر کې په شدت له تاوان سره مخامخ کول. د نړۍ 160 هیوادونه د اوتاوا د کنوانسیون غړي دي چې په 1999 میلادي کال کې د پرسونل ضد ماینونو د بندولو لپاره جوړ شو، خو امریکا، چین، روسیه، هند او پاکستان یې غړیتوب نه لري. دا سدی راډیو سارانه خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام، په چین کې د افغانستان سفیر په اوهان کې د لسکونو افغانانو د اوسیدونکو افغانانو په اړه وایي
او وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا نو خلک مصاب کې د دې کنټرول ډیر سخت دی.
په پاکستان کې هم یو شمېر کسان په اوهان کې پاتې دي او هغوی له حکومت غواړي چې د خلک له پاکستانه بهر له چینه بهر کړي. په دې خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په خوست کې پرون میرمن ولاریون وکړ او د پښتین زرغون او بخشي او د منظور پښتین د خوشکېدو غوښتنه یې وکړه.
ما خوستای میرمنې د ګوزې پښتون خواري درنو پیاند اورونو سره اوګه اوګه بازار ته او دیلر او پښتون د ښه پښتون لپاره به مبارزه کوو.
او د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې له داس چا سره لګیدل یو چې ټول شخوي. افغان چارواکي وایي چې د چین په ووهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. په ووهان کې د کرونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور ناروغان شوي دي. په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې ژر تر ژره هلته میشت محصل افغانان افغانستان ته ستانه کړي. البته په ووهان کې یو شمېر نور افغانان هم بوسي. شاوخوا 60 کسان هلته ژوند کوي چې 40 محصلان دي. فرشته جلال سی لنور جزئیات سره.
په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان محصلان قرنطین شوي خو دوی په دوامدار ډول له ټولو سره په تماس کې دي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم زیاتوي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر او افغانستان ته د هغوی پر انتقال هم خبرې کړې دي، خو د ځینې ملحوظاتو له مخې دا کار ځنډولی دی. جاوید قائم پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې ویل چې له ووهان یې د محصلینو د انتقال په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره خبرې کړي او د عامې روغتیا وزارت ځینې اندېښنې لري.
وزارت صحت هم تشویش لري چې کدوی موږ انتقال کوو خدای نه کړ د څوک مصاب وي او دلته راسي بیا د نور خلک مصاب کې د دې کنټرول ډېر سخت دی.
د کرونا په نوم وژونکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لرې ختیځ ډېرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودی عربستان او استرالیا کې هم ځین شهرونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو تګ او راتګ په کلکه بند کړی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته پروازونه تر بندیز لاندې کړل. د رپورټونو په حواله د چین په ووهان ښار کې یوازې د سنټرل چاینا نارمل یونیورسټي په نوم پوهنتون کې 40 افغان محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون یو محصل عمران زکریا ازادي راډیو ته تیرونه ویل چې 2 تنه په هغه ښار کې دي او 8 تنه محصلان د ژمي د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللي دي. په ووهان کې بل افغان محصل مشال جمالزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هر هیواد د خپلو محصلانو د ایستلو هڅې کوي او یوازې افغانان دي چې بې برخلیکه هلته پراته دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
از در جایی که ما زندگی میکنیم وضعیت روحی مردم واقعا خیلی خراب.
عمران جمالزی وای سموج روحی وضعیت دلته ډیر بد دی. ویروس هر غړی لا زیاتیږي خبریږي او ډیر خلک قربانی مرسوي دي. حتی د چین حکومت په هوا کې کیمیایي مواد پاشلی او موږ له ویرې د خپلو خونو کړکینو شو پرانستلای. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي موقف دا دی چې ټول افغان محصلان چې د چین په ووهان ښار کې پراته دي باید خپل وطن ته ژر تر ژره واستول سي. جاوید قایم ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ته سپارښتنه سوي چې دا مسله ژر تر ژره د روغتیا له نړیوال سازمان سره حل کړي او د نړیوالو نورمونو سره سم عمل وکړي.
د افغانستان ترڅنګ د پاکستان یو شمېر محصلین له خپل حکومت غواړي چې دوی د چین له ووهان ښاره وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې محصلینو دا غوښتنه رد کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو شمېر کسانو چې ویلي خپلوان یې په ووهان کې درس وایي مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې دا کسان ژر تر ژره پاکستان ته راولي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اصرار عالم محمد له نورو جزئیاتو سره.
دا په چین کې پاکستاني زده کوونکی کبیا سلطانه ده چې له حکومت د مرستې خواست کوي. پاکستان حکومت وایي له کرونا وایرس د هیواد او سیمې د ژغورنې په خاطر له چین خپل وګړي نه راوباسي. خو ووهان چرته چې لومبه کرونا وایرس رامنځته شوی هلته کې موجود ځینو پاکستاني زده کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومت خواست کړی چې زر تر زره دې له دې سیمې وباسي.
د جنوري په 10مه ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطان وایي
د پاکستان حکومت زموږ خواسته چې مهرباني وکړي مونږ له دې ځایه وباسي ځکه چې مونږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو. مونږ نور انتظار نشو کولی. تاسو ته خواست کوو چې مونږ له دې ځایه در وباسي. خیر دی اول زموږ وینه ټیسټ کړي او بیا مونږ خپل وطن پاکستان ته ورسوي. مهرباني به وي مونږ له دې ځایه
پلیز. بلخوا د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 10مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چین خپل وګړي راوباسي.
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږه کم خپلوان دي د هغو په حق کې او په غټه کچه بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
د چین په ووهان ښار کې د بند پاتې پاکستاني زده کوونکو خپلوانو د هغوی د راوستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر 10مه د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زده کوونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زده کوونکي دې زر تر زره ورته ورورسوي. چین وایي له کرونا وایرس د مړو شوو کسانو شمېر 214 ته رسېدلی. د صحت ملي کمیشن ویاند میفینګ د جمعې په ورځ وویل تر دې دمه په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخلی شوی. د سیاته نړیوال ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړی. له چین بهر په 300 هیوادونو کې ټول 98 کیسونه مخې ته راغلي خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارانه سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
تشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن د ماسپخین له 2 د مازګر تر 4 بجو یو ساعت د تزانګړې شوې ده چې کرونا ویروس څنګه خپور شوی دی، څنګه کېدای شي چې افغانان د دې مخه ونیسي؟ مخکې مو په دې اړه راپور درلود چې د افغانستان سفارت په پکن کې هڅه کوي چې یو شمېر محصلان چې په ووهان ښار کې بند پاتې دي هغوی افغانستان ته انتقال کړي. و به جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړه وو. دغو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
وال ستریت ژورنال رسپانې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو په زیاتوالي تمرکز کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش سیګار د دفتر د راپور له مخې د تیر کال په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو او نورو یاغیانو لخوا بریدونه د تیرو لسو کلونو په پرتله لوړ وو. د رسپانې په لیکنه په داسې حال کې چې واشنګټن له افغانستانه د وتلو په لټه کې دی، د سیګار راپور په دغه هیواد کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي ښکارندوی دی. وال ستریت لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تیر کال د خبرو په دمه کې بریدونه زیات شول. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د ترهګرو بریدونو ته د جمعې ورځې په راپور کې ځای ورکړی. طالبان د افغان حکومت په وړاندې تر ټولو لویه مخالفه وسله واله ډله ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د طالبانو زیاتې حملې په شا تمبولي. دفاع وزارت ادعا کوي چې طالبان نور د بریدونو توان نه لري. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د وروستي راپور په اساس د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دښمن څه باندې 6000 بریدونه وکړل. د وړ 2013 کال په همدې موده کې بیا د دغو بریدونو شمیر 15000 ته رسیده. نیویارک ټایمز رسپانې هم د سیګار د یو تازه راپور په اړه مقاله لیکلې. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو د هوایی او ځمکنیو بریدونو سره سره لا هم طالبان بریدونه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په 2019 کال کې امریکایي ځواکونه په طالبانو باندې په زیاتو بریدونو تمرکز درلود، څو د دې ډلې مشران په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا د پوځ بل هدف دا و چې د طالبانو په ځپلو سره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر کم او نیول شوي سیمې خوندي کړي. د ځینو کارپوهانو په وینا بیا دا راغلي چې خو پوځي تجهیزاتو ته د افغان پوځیانو نه لاسرسی یوه لویه ستونزه ده او باید جدي پام ورته وشي. د افغان پوځ د لوی درستیز مخکینی مرستیال عبدالوهاب وردک ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو ته د خو تجهیزاتو سپارل خورا مهمه ده.
منظور پښتین پرون پور ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته حاضر کړای شو. قاضي د دوسیې تر اوریدو وروسته امر وکړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر دی بیرته زندان ته واستول شي. ټاکل شوی ده چې دی نن یو ځل بیا په ډیر اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې شي. د پښتین وکیلان هڅه کوي چې هغه په ضمانت خوشي شي. تر دې مخکې په پېښور او پرون په ډیر اسماعیل خان کې په ضمانت د منظور پښتین د خوشي کېدو درخواستونه رد شوي دي. بل لورته پرون د خوست یو شمیر انجونو او میرمنو د وی غونډې لاري د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو نیول شوی غړیو د خلاصولو غوښتنه وکړه. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د منظور پښتین او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نیول شوی غړو په پلوي د خوست یو خزو د غونډې ویناوالو له نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو له ملاتړو بنسټونو وغوښتل چې د منظور پښتین او د هغه د ملګرو د خلاصولو لپاره غږ اوچت کړي. د غونډې وی تابعیا کوونکی زینب افغان ازادۍ راډیو ته وویل د منظور پښتین او ملګرو مبارزه سوله ایزه له بشري حقوقو سره موافقه او د قانون پر وړاندې کې ده.
منظور پښتون باید خوشی شي. پښتانه هغه کورونه دي کښین دي هغه چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي. زمونږ وینه یو ده، زمونږ رسم یو ده، زمونږ دستور یو ده. ان شاء الله چې اوګه په اوګه به د خوست مال له خوندې هم او هغه کدي مسار په قربانۍ باندې هم به تیار وي.
د غونډې ویناوال وویل د قانون پر وړاندې کې د خپل ولس د حق غوښتل جرم نه دی، بلکې دا د بشریت یو منلی حق دی او هیڅوک باید د حق غوښتلو په مبارزه زندانی او نه ځورول شي. ایوی خوسته فعال نوریا وویل
زه خپل غږ اوچتوم د ټولو خویندو نمایندګۍ چې منظور پښتون خوشی کړل شي. څه ګناه یې کړې ده؟ صرف له خپل حق څخه دفاع کړې ده، نو باید په دې ونه ځورول شي. موږ د خپل ورونو سره په ګپو روان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې د دا ډول نیونو پر وړاندې غږ اوچت کړي.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غوښتو چې دا ځله موضوع به د هغوی په پښتنو کېږي، په وړاندې باید چوپ پاتې نه شي. موږ خوستۍ مېمنې د کوزې پښتون خوارې درنو پیانده ورونو سره اوږه په اوږه مزل کوو او د لر او بر پښتنو د حق غوښتلو لپاره به مبارزه کوو. که چېرته په لر او بر پښتنو باندې ظلم ادامه پیدا کړي، موږ مېرمنې به په لوی لاینونو لاس ورې کړو.
منظور پښتین د جنوري د 28 نیټې په شپه د پولیسو لخوا د پیښور په تاکال کې نیول شوی و چې بیا وروسته د رئیس اسماعیل خان ته ولیږدول شو. پولیسو پر منظور پختین د امن خرابولو، کرکی خورولو، له قانون څخه د مخ اړولو او د پاکستانی ریاست پر ضد د سازش کولو تورونه لګولی دي چې منظور پختین او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو رد کړي او ویلي دي چې د دوی ټولې غوښتنې د قانون سره برابرې دي.
د خوست ترڅنګ پکتیا ته مخه کوو. د ښځو د حقونو د چارواکو په وینا په پکتیا کې په بدو کې د نجونو د ورخې دود ختم شوی دی، خو لا هم په کم عمر نجونه ودی شي او په زور ودونه د ناوړه پیښو سبب کیږي. د ازادي راډیو خبریال احسان آرین په پکتیا کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې په 12 کلنۍ کې واده شوې.
25 کلنه نسیمه د ګردیز ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د خټاوي په نوم په سیمه کې اوسیږي. نوموړی د شپږو اولادونو مور ده. په 12 کلنۍ کې د یوې ټوټې ځمکه په بدل کې ورکړل شوې ده. خاوند یې د چرسو او پوډرو په نشه روږ دی. نوموړی د ژوند ډېرې ترخې کیسې لري. دی وایي یوه کلنه لور نجلۍ د لوږې له امله مړه شوه. نسیمې اوس تصمیم نیوله چې په ګډه درې میاشتنی ماشوم له پیدا کېدو وروسته بل چا ته ورکړي. دی وایي په دې کار سره به خپل ماشوم د لوږې له امله له مړینې څخه وژغوري او بل څوک به یې سمه پالنه او روزنه وکړي.
سزده ساله که می وادو کو مگه نستی ده و نشم ساتله نشم شده نسته مثلا ده دوایی پیسه نشته کاربار نشته نسته کم سه و بسلمان زان تا تربیه که خیلی مکتب انتی ور رسوی خده و مشکل می ده دست مره می دستی عملی ده داغا چرس و داغا شیان سکهی پدر داغا شیان سکهی کاربار نشته.
نسیمه وایی ده پریکره ور تا دیر سخته و خوبی وزلی ده هر چه تا مجبوره کده. دی وایي خاوند یې کله کله کور ته راځي او ځینې وخت ورسره تاوتریخوالی هم کوي. د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ځینې ډولونه لا هم موجود دي. دوی جبري او په کم عمر کې وادونه هغه بېلګې بولي چې په وینا یې د ډېرو ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
دی بدو دود د منځه تللی ده پکتیا ولایت کې. خو ولې دا ستونزه لا راپاتې ده؟ په کم عمر کې ودونه یا جبري دا تر اوسه پورې لسته تاوتریخوالی قضایه وي. خو شخصا د ښځو چارو ریاست کې سبسوي رسمي هغه لس دي.
د ښځو چارو ریاست وایي زده کړو ته د نجونو هڅول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو پلي کول یې د ریاست هغه پالیسي ده چې له مخې د دې ستونزې د هواري په لټه کې دي. احسان آرین، آزادی رادیو پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، دا یادونه کوم چې د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې ستاسو راغلي اسمی سونه په دې خبري مجله کې ولولو. د پولند حکومت له امریکا سره د جنگي جټالوتکو داسې تړون وکړ چې د هغه هیواد د ولسمشر په وینا وارسا او واشنگتن ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو ډیر مهم ګام و. د تړون له مخې به د امریکا متحده ایالات له 2024 تر 2030 میلادي کال پورې پولند ته ځانګړي امریکایي F-35 جنگي الوتکې ورکوي. فرشته جلالزی راپورټ لري.
د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې پولند د امریکا له متحدو ایالاتو 2 جنگي جټ الوتکې په 4.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی د F-35 جنگي جټ الوتکو د اخیستلو له لارې د خپل هوایي دفاع سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندری دودا پرون د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه ورځ وبلله او ویل چې د پولند لپاره چې د اروپا یو برخه ده دا معامله له امنیتي پلوه ډیره اهمیت لري. دودا زیاته کړه چې د پولند د وسلوالو ځواکونو په تاریخ کې داسې ستر تړون نه و شوی او داسې ستراتیژیک پرمختګ د واشنگتن او وارسا په اړیکو کې د لا زیات ټینګښت څرګندونه کوي. د دې قرارداد لاسلیک دا ثابتوي چې موږ د امریکا له متحدو ایالاتو سره د یو متحد په توګه د باور د زیاتولو ګام پورته کړو، ځکه دا د امریکا د حکومت لپاره یو ډیره مهمه پریکړه چې وکړه، دا چې موږ ته هغه محرم او پټ معلومات راکړي چې د اف 15 جټ الوتکو سره تړلي دي. دا معلومات د امریکا د حکومت لپاره ډیر مهم دي او د پټ ساتلو لپاره یې په لوړه کچه اقدام کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولنډ تعهد ستایلی چې د خپل هیواد د پوځ د عصري کولو لپاره یې لري او ویلي دي چې د اف 15 جټ الوتکې به د پولنډ قابلیت زیات کړي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالات به پولنډ ته د 2023 او 2030 میلادي کلونو ترمنځ د الوتکې ورسوي او په دې ډول به پولنډ د ناټو تړون لسم غړی هیواد شي چې هوایي ځواک یې اف 15 امریکایي جنگي جټ الوتکې الوزوي. د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت قرارداد کې دا هم منل شوی چې د امریکا متحده ایالات به پولندي پیلوټان او انجینرانو ته د اف 15 امریکایي الوتکو د الوزولو او ترمیم زده کړه ورکوي او له هغوی سره به لوجستیکي همکاري کوي. د پولند هوایي ځواک اوسمهال 50 امریکایي اف 14 الوتکې لري، خو په پولند کې د اپوزیسیون ډلو انتقاد کړی چې 4.5 بلیون ډالر ډیره زیاته بیه ده چې پولند به یې پرې کوي او داسې الوتکې به ترلاسه کوي چې د پولند پوځ یې په بشپړ ډول د استعمال قابلیت نه لري. د اپوزیسیون ډلو همداراز د پولند په شیارخي حکومت انتقاد کړی چې د اف 15 جنگي الوتکو قرارداد یې له مزایدې پرته لاسلیک کړی دی. د پولند حکومت تیر کال امریکا سره د موبایل راکټ وشتونکو د سکاو قرارداد وکړ چې 4.4 میلیون ډالر به یې درلوده. پولند تر هغه یو کال وړاندې امریکا د میزایلو پاتریوت سیستم هم په 4.5 میلیارد ډالر واخیست. له کله راهیسې چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، د ختیځې اروپا هیوادونه په ټوله سیمه کې د روسیې له ممکنو پوځي او سیاسي پرمختګونو اندېښنه لري. د روسیې حکومت له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د هغو وسلوالو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد او د جلایۍ لپاره جنګیږي.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان سولې په برخه کې د اسلام آباد لیوالتیا وستایله. د خبر پاکستانی رسنیو ورکړ خلیل زاد پرون په اسلام آباد کې و. په چین کې د افغانستان سفیر وی هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې 40 محصلین دي. هلته د کورونا په نوم د وژونکي ویروس خپرېدو له امله تر